شنوندگان، بینندگان عزیز سلام، به برنامه روک راست سپین خبر امشب خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم به همراهی همکارم آقای فیضی برنامه روک راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم.
قدمان دوستان و زه هم په خپل وار سره تا سلام را دکام هیلال چه روغ جوړ او خوشحاله وسین.
صدراعظم ازبکستان برای افتتاح یک نمایشگاه و همچنان دیدار با مقام های حکومت طالبان وارد کابل شد. ای اولین صدراعظم از کشور همسایه افغانستان است که از حکومت طالبان تحت افغانستان تحت تسلط طالبان از افغانستان دیدار میکنه.
د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم سفر د دوړو هیبادون ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا ده.
آیا هدف صدر اعظم ازبکستان از سفر تنها افتتاحی نمایشگاه است؟ هدف اصلی چی هست پشت پرده؟ در رای رابطه با مهمانای محترم برنامه صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که در این برنامه در بحث با ما هستند جناب آقای اسحاق اتمر، استاد در دانشگاه برلین و آقای مسائل سیاسی، و جناب آقای فهیم سادات، کارشناس امور بین المللی هستند که حضور مهمانای محترم در برنامه خیر مقدم میگیم.
بله، قدرمنو دوستانو، د مخکیدین چلار شو خپل قدرمنو ملمنو سره په دې اړه بحث شروع کو. یو رپورټ درو چې د ازبکستان صدر اعظم عبد الله عارف اوف ننشمبه دی و پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی دی. د طالبان د صنعت او سوداګری وزارت د دغه ازبکستاني چارواکو د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا بللی. د ازبکستان صدر اعظم په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره اړیکې پالي. نور جزئیات په رپورټ کې.
دا وقته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان ته د ازبکستان د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف ترمنځ د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې 15 هوکړلیکونه لاسلیک شول. د ازبکستاني چارواکي په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو سره رسمي تعامل لري.
ازبکستان چې د ډیری لوړې توصیې په حالت کې دی او په شدت غواړي خپل اقتصاد ته ډیره لویه رغونه ورکی، پرمختګ ورکی، نوی بازارونه لټوي، نوی لارې لټوي، نوی ترانسپورتي لارې لټوي، مواصلاتي لارې لټوي، چې اکثره دغه لارې د افغانستان د خاوې څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوی مارکیټو ته لار پیدا کړي.
کابل ته د دغه ازبکستاني چارواکي د سفر سره په یو وخت یو ایراني مقام د چابهار بندر لاري چین ته د افغانستان د قانونو د ډبرو د لومړنې جوپې د صادرېدو خبر ورکړی دی. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو او سمندري چارو د عمومي ادارې مرستیال حسین شهدادی ویلي چې په دې جوپه کې 12 لارې ډبرې شامل دي چې له نیمروز ولایت څخه ایران ته داخلي شوي او د چابهار بندر لاري چین ته استول شوي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت تر اوسه د افغانستان د معدني ډبرو د لومړی جوپې د صادرېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډلې له تیرو دریو کلونو راهیسې د قیمتي ډبرو د استخراج او د سیمې هیوادونو ته د صادراتو لړۍ جاري ساتلې ده.
دغه هیوادونه پوهیږي چې په افغانستان کې فعلا د کاروبار زمینه مساعده ده او دوی کولی شي د افغانستان د منابعونه د خپل د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه ګټه پورته کړه. نو دا نور فرعي مسایل لکه سیاسي مسایل او یو اندازه دا نور د ښځو حقوق او دا مسایل زه فکر کوم چې دا په دویم او دریم قدم کې مطرح کیږي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي روابط جوړ کړي چې هغوی په کور دننه په میرمنو او نجونو سخت قیدات وضع کړي او اکثریت هغوی کار او زده کړو ته نه پرېږدي. یو پخوانی امریکایی چارواکی وی یو شمیر هیوادونه اصلا د بشری حقوقو مسئله ته پام نه کوي.
د روسی او چین په شان یو شمیر لوی هیوادونه شته چې اصلا فکر نه کوي د بشری حقوقو په مسئله دی افغانستان سره اړیکی بند کړي، خو یو شمیر نور هیوادونه شته چې زه فکر کوم غواړي په رژیم د نور فشار په ګډون زیات محدودیتونه ولګوي.
د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره شول. که څه هم په افغانستان کې تر ډېر امنیت راغلی، خو هم افغانان او نړۍ طالبان د بشري حقونو په نقص تورنوي. د امریکا په شمول د نړۍ اکثریت هیوادونه وایي چې تر هغه طالبان د بشري حقونو مسئلې ته پام ونه کړي، د رسمیت پیژندلو په طرف حرکت نشي کېدلی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
گزارش بود در رابطه با سفر صدراعظم ازبکستان با کابل. برنامه رو کراس بین خبری را آغاز میکنیم. با اجازه شما آقای فیضی، ما با آقای اتمر برنامه را آغاز میکنم. آقای اتمر، با برنامه خوش آمدین. با تقدیم سلام مجدد میخواستم عرض بکنم که ای اولین بار است که از یکی از کشورهای همسایه یک مقام بلند پایش به افغانستان سفر میکنه و ظاهرا مسائل تجارتی و افتتاح یک نمایشگاه است. به نظر شما چی مسئله هدف عمده سفر مقام بلند پایی ازبکستان به افغانستان چی است؟
تشکر از سیفی صاحب، سلام بر شما، سلام بر فیضی صاحب و همکاران تکنیکی شما، و همچنین مهمان برنامه آقای سادات صاحب و شنونده و بیننده عزیز ما. ازبکستان یکی از کشورهای است که روابط بسیار نزدیک با افغانستان دارد، از جمله همسایه افغانستان است. مسئله بسیار نزدیک تجارتی رای ترانزیت ازبکستان با افغانستان دارد و ضمناً ازبکستان یکی از صادرکننده‌های بزرگ انرژی و برق در افغانستان است که سالانه صدها میلیون دلار از این به دست میاره. و ضمناً ازبکستان تلاش میکنه تا تشویش‌های را که داره در قسمت گروه‌های راس افغان او را با طرف افغانی مطرح بسازه، چنانچه این موضوع هر از گاهی از طرف کشورهای آسیای میانه به طرف طالبان عالی شده و گفته شده و این در نظر از اینا هم هست. یکی مسئله نمایشگاه است، دیگه قرار است که روی 5 قرارداد تجارتی این دو کشور با هم امضا بکنه و دیگه ازبکستان و افغانستان جز یک پروژه، یک رای آهن است که البته یه تمویل سی با پول و منابع ضرورت داره. دیگه مسئله انتقال انرژی است، مسئله ترانزیت است و از طرف دیگه چین هم کوشش میکنه یا تلاشش به این است که افغانستان جز پروژه بزرگ سپید شوه که پروژه تانوزه موفقیت چندان به دست نیاورده. و از طرف هم ازبکستان بسیار علاقمند به ترانزیت افغانستان است که از طریق بندر گوادر اینا ایرارا داشته باشند بر خود. همچنان که می دانیم کشورهای همسایه، چی ایران چی چین و یا هم حال ازبکستان، شاید علاقمند از این باشه که در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، مخصوصا روی معادن و منابع افغانستان. البته این موارده بود که عرض کردم خدمت شما که این دو کشور با هم نزدیک ساخت، ولی در پولی ازی امو نگرانی های امنیتی پا بر جاست و این هر دو کشور در این موارد امو تشویش خود دارن، شورای آسیای میانه و ازبکستان.
آیا فکر میکنین که امی روابط و نزدیکی و ایجاد تعامل یا زمینه ساز یک نوع برسمیت شناختن حکومت طالبان خواهد بود؟
من گمان نمی کنم، برای اینکه به رسمیت شناختن افغانستان زمان ممکن است که افغانستان به او تعهدات بین‌المللی خود پابند بماند و به او عمل بکند. تا زمانی که افغانستان به او تعهدات بین‌المللی که او عبارت از حقوق بشر، حکومت مشروع، حکومت مبتنی بر قانون، آزادی نسبی بیان، حق تعلیم برای دخترها، مشارکت زنها، به این موارد احترام نکنه، ما فکر میکنم نه ازبکستان و نه دوستای دیگه طالبا به این حاضر شوند که اینا روابط دیپلماتیک و رسمی و یا به رسمیت شناختن افغانستان مطرح بکنن.
تشکر آقای اتمر.
منن اتمر صاحب. ساده صاحب تاسو ته راځو، لکه څنګه چې اتمر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د طالبان د حکومت رسمیت پیژندل یو خاص شرایط لري چې حتی همدغه د ازبکستان هیواد چارواکي فکر کوي چې دا طالبانو پوره کړی نه دي. خو په دغسې یو وخت کې کابل ته د طالب د ازبکستان د صدر اعظم سفر به د طالبانو لپاره څه ارزښت ولري، یا ازبکستان د طالبانو په وجود کې څه ځان د ګوري، څه ګټه ځان ته ګوري؟
مننه هم دې مسلې ته اشاره هم
صدای
او
ساده سبز د کاک ډیر سم نه اورم زنه پیغام چې ستونزه به څه که تاسو خبره وکړئ یا په هیډفون شلره یا غیر استفاده وکړئ چې ترڅو کولای شو خبره مو په ښه توګه واورو، ترڅو پرې چې ساده صاحب بیرته راګرځي زه هم دا پوښتنه بیا مطرح کوم. سره اتمر صاحب همدغه پوښتنه که تاسو ځواب کوي، که تاسو پوښتنه اورېدلې مهرباني.
د تاسو څنګه هم د ډیر ضعیف راځي
مو پوښتنه به تکرار کوم. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې خاص شرایط دي چې هغه طالبان باید پوره کړي ترڅو د سیمې هیوادونه په خپل هم د ازبکستان په رسمیت وپیژني. اوس پوښتنه مې دا وه چې ازبکستان د طالبانو په وجود کې ځان ته څه ګټې نورې لټوي؟ سره دې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، او د طالبانو ګټې به په ازبکستان کې څه؟
کوری دا دوه همسایه هیوادونه دي، یو خو ازبکستان او د افغانستان نور ګاونډیان، ځکه دوی روابط ساتي د طالبانو سره چې دوی د هغه تحولاتو نه باخبر اوسي کوم چې په افغانستان کې روان دي. اوس خو ډیری اندېښنې دا چې امریکا دا خبره کوي، مثلا نور هیوادونه دا خبره کوي، دلته ځینې شواهد هم داسې ښکاري چې ځینې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دغه ډلې کیدای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان ګاونډیانو ته یا مخصوصا د منځني آسیا هیوادونو ته ګواښونه متوجه کړي. نو د افغانستان ګاونډیان ځکه هم طالبان سره نږدې پاتې کېږي، دوی سره په روابط کې دي چې یو وسیله دوی وشي کولای چې د دوی د حرکتونو نه، د دوی د خوځښتونو نه چې دغه تهدیدونه د منځني آسیا هیوادونو ته متوجه نه شي، دا تر خپل نظر او څار لاندې ونیسي. بله دا چې د هغوی ګټې هم په دې کې دي، لکه چې مخکې مو عرض وکړ، د تجارت په برخه کې د ځینې معدن د استخراج په برخه کې، د انرژي د لیک په برخه کې، د ترانزیت په برخه کې، دا هیوادونه ضرورت لري چې افغانستان سره نږدې تجارتي یا تقریبا د ګاونډیتوب هغه روابط وساتي. دلته یو بله مسله هم ډېر مهمه ده، هغه د چین د سرمایه ګذاري خبره ده، د چین پانګونه ده. همدا اوس هم چین په افغانستان کې لګیا دی چې پانګونه کوي، د مس عینک، د اوسپنې او د تیلو په برخه کې اوس دوی قراردادونه ترلاسه کړي دي. نو چین هم دې ته لیواله دی چې همدا اوس د چین تجارتي مالونه اکثرا د ازبکستان د لارې نه مزار پورې یا بلخ پورې ایراتان ته رسیږي. نو کوشش دوی دا کوي چې دغه ګاونډي هیوادونه دوی سره ډېر نږدې کړي او د دغه شته امکاناتونه دوی په تجارتي برخه کې په خپله ګټه استفاده وکړي.
ډېره مننه سادات صاحب. سره به چې کو وضعیت په اصلاح لاړ به شو وګورو. سادات صاحب که زموږ غږ اوس اوري چې خبرونه تاسو سره مخته یوسو ښه صحیح مخکې اتمر صاحب ځینو امنیتي مسایلو ته اشاره وکړه. په پیل کې طالبان واکته د دویم ځل لپاره ورسله خپلتا اندېښنې هم وی هاته دا چې د افغانستان شمال کې په ګاونډي هیوادونو باندې یا په یو هیواد باندې د داعش لخوا تم بریدونه وشول یا راکټي بریدونه وشول. اوس کرا کرا طالبان داسې ښایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته ګواښ نه دی متوجه. ستاسو هم په دې نظر استئ کو ستاسو نظر بیل دی مهرباني.
مننه. دې کې شک نشته چې تر اوسه پورې داسې چاپ د دې چې یو دوه درې ځل داعش په ځکه کې درلودلې موږ داسې خاص وکړو نه وو. ولې یو چې د ازبکستان سره موجود دی هغه دا دی چې تېر وخت کې چې کله طالبان منحص دی او مسله ګروپ د جمهوریت په مقابل کې ولاړ وو نو د دوی سره د ازبکستان تحریک اسلامي ډله وه ایو د طالبانو سره ډېرې امنیتي اړیکې درلودلې او په دغه جګړه کې ورسره مرسته کوله. نو کله چې طالبان قدرت ته راغلل د ازبکستان یو تشته و چې د ګواکې د طالبان حکومت نه وروسته به یا د طالبانو د قدرت ته د راتلو نه وروسته به د تحریک اسلام په څه کړنې ترسره کړل او د دوی رابطه به ورسره څنګه وي په دې مسله کې ازبکستان طالبانو تر ډېره حاله پورې پاکستان د اسلامي تحریک لاسنیوی کړی دی. خو یو تشویش دلته وجود لري هغه دا دی چې که چېرته طالبان په د ازبکستان په اسلامي تحریک باندې ډېر فشار راولي نو ویره د دې شته ده چې دغه تحریک به د داعش سره لاس یو کړي او دا دواړه د ازبکستان د امنیت په خرابېدو کې رول ولوبوي ځکه چې داعش هم همواره افغانستان د خاورې نه کړنې درلودلې او د دې اراده لري نو د تحریک پاکستان د اسلامي تحریک د طالبان سره اړیکې او د داعش سره یا پراتونکي داعش سره یو ځای کېدل دا هغه نقطه ده چې ازبکستان همواره او په امنیتي مسایلو ځکه چې افغانستان اوس یو نو د مرکزي آسیا د امنیت تعین کوونکی نقش لري. چېرته په افغانستان کې امنیت پراخېږي او یا په افغانستان هغه ډلې چې هغه د اسلامي د مرکزي آسیا د حکومتونو خلاف په افغانستان کې شتون لري چېرته دیو طالبان کنټرول لري او دا یو لاسنیوی ونې کړی نو دا افغانستان موجوده حالت کولای شي چې د مرکزي آسیا په امنیت کې په یو لوی سردارۍ باندې تبدیل شي د مرکزي آسیا هیوادونو
ته. ښه سادات صاحب طالبان تل دا ادعا کوي چې داعش نورې ډلې او په ځانګړې توګه داعش ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري. پښتنه مې دا و چې دغه ډله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ازبک جنگیالي او طالبان سره هم فکره یا د وسره جګړه کوله په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ځواکونو په وړاندې د دې موقعیت په اړه اوس پښتنه پیدا کیږي چې دوی چیرته دي اوس په اوس وخت کې چې طالبان سره د چي دا کوي چې په افغانستان کې نور جنگي ډلې نشته.
په افغانستان کې د جنگي ډلو شتون او افغانستان کې په دغه جنگي ډلو د کړنو مسله دا دوه جدا بحثونه دي. ما په ان د کې بشک نه چې ډېرې داسې ډلې چې هغه په فاده طالبان سره په دې شکل د دې مبارزه سره دي هغه په افغانستان کې دا قاعده مشر د دې هغه ډېره واضح بیلګه ده ولی دا چې طالبان تر کومه حد پورې دغه ګروپونو ته د کړنو اجازه ورکوي دا افغانستان تر خاورې نه دا هغه مقصد چې دې باندې بحث کېدلې شي چې تر ډېره حده پورې طالبانو دغه وړتیا اخیستلې بیا په دې تلو کښې هغه یو کتاب د طالبانو سره اړیکې لري او یو تر داسې ډلې مې طالبانو سره افغانستان کے ہر چند طالبان دیر کچھ ہے اما روسیا کی چکم کم 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 پیخا و شرط و افغانستان کی یا پد منطقہ کی داعش وجود لري او من هست
تشکر جناب آقای سادات. آقای اطمر، شما پیشتر اشاره داشتین به مسائل سرمایه گذاری در افغانستان. در افغانستان کنونی چقدر ازبکستان آمادگی و علاقمندی داره برای سرمایه گذاری در افغانستان و شرایط کنونی در افغانستان چقدر آماده است برای چنین کاره؟
یکی که ازبکستان علاقمندی داره برای زیک افغانستان، یعنی یکی از کشورهای است که اینا وارداتشان بیشتر از صادراتشان است و کشورهای مثلا ازبکستان و قزاقستان و بعضی از کشورهای آسیایمانه اینا صادر کننده های عمده هستند به افغانستان. مثلا ازبکستان صادر کننده تیل است، صادر کننده مواد خوراکی است، همین بازارهای تجارتی افغانستان تقریبا از اینمی کشورها را از محصولاتش میچرخه. از خاطر است که ازبکستان هم علاقه زیاد داره به مسائل تجارت در افغانستان. سابق ببینین پاکستان هم امتیاز داشت که بزرگترین رقم صادرات به افغانستان داشت. از زمانی که مشکلات مرزی در بین پاکستان و افغانستان به وجود آمد، باز اینمی سبقت مال تجارت ایران گرفت و ایران امروز بالاتر از 2 تا 3 میلیارد دلار سالانه به افغانستان صادرات دارد. ازبکستان هم از این کشورهای است که اینا هم علاقمند هستند در قسمت فرارده های خوراکی.
اما جناب آقای اطمر، یک مسئله گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. به اساس گزارش و اظهارات کارشناسان اقتصادی، چون افغانستان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده، معاملات بانکی افغانستان هم در سطح بین المللی دیگه قابل اعتبار نیست.
گپتون درست است. چرا اینمی تجارای عمده، کمپانی های بزرگ، اینا پول از طریق یعنی از سیستم بانکی انتقال داده نمیتونن، این زیر تحریم از بانک ها. از خاطر ازبکستان میتونه که از طریق مثلا غیر سیستم رسمی بانک، از دیگر طریق، از طریق حواله، از طریق مثلا امو ترانسفر ارزی که از طریق دیجیتال صورت میگیره، ممکن است که اینا به این شکل اینا سرمایه گذاری بکنن. ولی بر صورت یک مشکل خواهد بود بر تجارت ازبکستان، لیکن اینا باز میتونن که در بعض قسمت ها، مثلا در قسمت که بعض مثلا میوه صادر میشه از افغانستان، ای همو ترانزیت بارچالانی یا به اصطلاح بارتری که برش میگن، از او طریق اینا همه تجارت رونق بتن. بر صورت او قدر بر ازبکستان مشکل نخواهد بود، چون اینا رای بازم داره، رای ریلان داره بین دو کشور و رای که اینا از طریق ترانسپورت زمینی هم وصل هستن. خب اونا امی تمام این موارد دیده دیگه تصمیم خدا خواد گرفتن که در بخش تجارت چی کنن با طالبا و در بخش سیاسی کدام موقف اینا داشته باشه.
تشکر آقای اتمر.
ډیر مننه. سادات سه په افغانستان کې روان وضعیت ته پکتو یا اوسنۍ امنیتی وضعیت ته پکتو باندې په افغانستان کې پانګونه د ګاونډي هیوادونو په ځانګړتوګ وس چې ازبکستان غواړي طالبان سره اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي څومره ثبات درلودی شي او څومره په دې باندې باور کیږي چې راتلونکي لپاره باندې دغه وضعیت چې دوی فیصله ډاډه دي او دا مختلف شي؟
په دې شک نشته چې مرکزی آسیا په ځانګړتوګه باندې ازبکستان همواره د جنوبی آسیا مرکز ته ځان ورسوي او د هغې دپاره تر ټولو لنډه لاره چې کومه وه هغه افغانستان و. اما په افغانستان کې په هغې وخت کې د جمهوریت حکومت په مقابل کې چې طالبانو کومه مسلحانه مبارزه کوله او د طالبانو د دغې کړنو د وجې نه چې کومه ناامني په افغانستان کې وه دا غیر دواجن د مرکزی آسیا چې کارا او پاکستان او کارا مثلا ترکمنستان او د ټاپی پروژا وا د کاسایا غزا پروژا وا او داسې نورو د پروژې وی هغه ونه شو چې په یو کې پلی شي. او یو ستر مشکل یا ستونزه چې په یو کې د دغه پروژو یا دغه اتصال د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په برخه کې دغه اتصال چې رامنځته نشو هغه په افغانستان کې نام نیوه اوس چې په افغانستان کې یو نسبی امنیت رامنځته شوی دی او یو نوی سیاسي ثبات رامنځته شوی دی نو شرایط د دغه منطقوي اتصال چې په راس کې مرکزی آسیا وي دا برابر شوی دی تر ډېره حده. اما اوس بیا ستونزه دا ده چې تر ډېره حده د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د دغه هیوادونو کړنې د طالبانو سره د یو څه ستونزو سره مخامخ کوي. خو په عین وخت کې بیا مرکزی آسیا په دې هم پوهیږي چې څومره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خرابیږي هغه نه په افغانستان کې فقر او ناامني ډیریږي او د افغانستان فقر او ناامني بیا یو مستقیم اثر لري د مرکزی آسیا په هیوادونو باندې. نو موږ ویلی شو چې د یو طرف نه مرکزی آسیا خپل هغه کارخانګي یا کارخانګي کوي او د دویم طرف د دویم بیا په افغانستان کې چې کوم نسبي امنیت او سیاسي ثبات رامنځته شوی دی د دغې منطقوي اتصال د پروژو د تطبیق هغه احتمال رامنځته کړی دی چې دیو فکر کوي چې اوس د دې وخت راغلی دی چې دغه پروژې تطبیق شي. مثلا د ازبکستان تر ټولو مهمه پروژه دغه افغان ترانس ریل چې دی چې په دې کې څو پروژو باندې دوی لږ عملا تمرکز کوي چې یوه د هغې لویه پروژه ده دغه د ترمیز مزار شریف پېښور کابل پېښور پروژه ده چې تقریبا $1 میلیارد په دې باندې مصرف راځي او دا به مرکزی آسیا د پاکستان او پاکستان د هند سره نښلي خصوصا ازبکستان چې دا قرار ده په 2020 دا پروژه چې اوس په پروژه نه واده دی یو لوی عامل په افغانستان کې په سیاسي ثبات او د امنیت نشتون. نو زما په آن باندې اوسني شرایطو کې مرکزی آسیا د افغانستان د ثبات په ګټه اخیستو باندې فکر کوي چې باندې قوي اتصال ته زمین برابره شوې ده.
بله تشکر آقای سادات از شما. آقای اتمر میرخم که بیشتر هم تذکر دادیم که یک مقام بلند پای از کشورهای همسایه بر اولین بار میره ظاهرا بر عقد قراردادهای تجارتی کی به سابقه هست. به نظر شما حکومت طالبان از این چقدر برداشت سیاسی میتونه بکنه؟ چقدر میتونه از این نفع ببرن؟ اما منظور بود سیاسی مثلا است.
حکومت طالبان از هر قدمش این میتونه به نفع خود اینا استفاده بکنه هم در سطح کشورهای منطقه و هم در سطح جهان. اما قسمی که من قبلا خدمت شما عرض کردم مسئله به رسمیت شناختن یک مسئله جداست و تا افغانستان به او تعهدات خود عمل نکنه افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمیشناسند. اما طالبا با ایجاد امی روابط تجارتی با همسایه ها و یا هم با کشورهای منطقه و یا روابط فرهنگی یا سیاسی تا حد بگویم اینا میتونن برای خود کردیت بگیرن به این معنا که این کشورها اعتماد بیشتر بکنن با طالبا و به اصطلاح فرصت ها و زمینه های را بر طالبا مساعد بسازد تا که روابط از اینا از این سطح به سطح بالاتر بره. ولی در مورد برسمیت شناختن من فکر میکنم یک اجماع منطقوی و اجماع جهانی در قسمت برسمیت شناختن افغانستان ضرورت است و تا اجماع به میان نیاید هیچ کشور نمیتونه حکومت طالبا را برسمیت بشناسه. و تلاش طالبا همی است که مثلا اینا با کشورهای عربی روابط نزدیک کردن، با کشورهای آسیای میانه روابطشان نزدیک است، با ایران نزدیک است، ولی اینا میتونن صرف از این در بخشهای بسیار محدود مثلا تجارت و روابط اجتماعی که بین این کشورها یا روابط فرهنگی استفاده بکنن، نه روابط دیپلماتیکی که سبب شود که این کشورها رژیم فعلی طالبا را به رسمیت بشناسند.
تشکر آقای اطمر، بس دوام میدیم تا قبل از او یک پیام پخش میشه.
با افغانستان که در امنیت بشری حقوق در میرمن و آزادی حکومت ولی اقتصادی و بشری بحران مدنی فعالیتونو او در بیان در آزادی سرنگواله. با افغانستان که در طالبانو دری کلن واکمنه تا جواره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همینه تر شپاړسمې نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلې شئ.
قدرمن دوستانو، بیا هم خرغ لاس ډیره زیات مننه تر اوسه پورې د امریکا غږ څخه د سپین خبري یا کوراس خپرونه ګوري او اوري. موږ سره دوه قدرمن میلمانه په بلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اطمر او د نړیوال اړیکو سیاسي او امنیتي چارو شنونکو فهیم ساده سب ملمانه دي. ساده سب، زما پوښتنه تاسو ته راځي په دې برخه کې، یو شمیر طالب چارواکي په دې نظر دي چې پر رسمیت د دې پیژندل دونه زیات ارزښت دیو د پار نه لري، خو په بل لور ته به ځین نور چارواکي کوشش کوي او همدغه ناری ارکلې وهل دي چې پر رسمیت پیژندل شي، ځکه دوی ټول شرایط آماده کړی دي. په دغسې یو شرایطو کې چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت البته د ټولو شنونکو په باور نشته دی، په رسمیت نه دی پیژندل شوی، ازبکستان څنګه کولی شي طالبان سره دغسې لویې پروژې یا تجارتي اړیکې پراخې کړي؟
ازبکستان طالبانو سره بی په 2019 کې چې کله په دوحه کې دا خبرې اترې شروع شولې، د ازبکستان د خارجه اړیکو وزیر د طالبانو سره یو ناسته او بیا غالبا د اگست په میاشت کې بیا د جولای په میاشت کې د طالبانو لخوا یو پلاوی ازبکستان ته لاړو. د شکل باندې ازبکستان په 2023 کې د افغانستان په اړه د یو ناستی کوربه او په 2023 کې د افغانستان په اړه د یو ناستی کوربه. انا د پاکستان په خپل د طالبانو سره اړیکې لرلې او دا اړیکې ما مخکې ویلې چې د ازبکستان د اسلامي تحریک او د طالبانو د دیو کوشش وکړ چې د طالبانو سره خپلې اړیکې وساتي، ترڅو دغه ډله د طالبانو په خوا کې چې فعالیت یې درلود د سترېدو او د ازبکستان د ګواښلو مخنیوی وکړي. په عین وخت کې کله چې طالبان بیا قدرت ته کابل ته راغلل او دغه د افراطیت د دېدو کما ویره چې د افغانستان د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د او دریم د افغانستان کې د اوسنی نسبي سیاسي ثبات او د امنیت د راتلو په خاطر د ازبکستان هغه محوري خارجي سیاست ډېر واړي په د جنوبي آسیا د مارکیټونو ته ځان وصل کړي هغه اوس د افغانستان
یعنی تاسو مطلب دا چې طالبان کو په رسمیت پیژندل شوی یا نه دي یا که طالبان په خپل ځو کې په رسمیت وپیژنې یا کنه تا ازبکستان د خپل ګټو پسې دی
نو دا څه کاری چې ازبکستان په دې خاطر چې د افغانستان په اړه باندې ازبکستان یو اقتصاد واره سیاست لري نو اسی مسالې ته ډېر اهمیت نه لري بلکې خپل اقتصادي منافع او د مهمې دي او په یو فکر کې چې اوسنی شرایط د دغه منطقوي اقتصاد لپاره برابر دي نو په دې خاطر باید چې طالبان په رسمي ډول د پاکستان د خپل اقتصاد لپاره خارجي سیاست په ترڅ کې طالبان په اړیکې کې لاندې هم غواړي مخکې ویسي. البته یو نقطه بل مهمه ده چې په ازبکستان په افغانستان کې د ترکمنستان او د ایران سره هم رقابت لري، ځکه مخکې ما وویل چې موږ د چاپی او د کاسایا غزار په پروژو کې د ترکمنستان سره بوخت یو. په عین وخت کې دا د منطقوي اتصال په برخه کې ایران لګیا د خپلې بعضې خطونو باندې کار کوي او د منطقوي اتصال په برخه کې بیا فرم ازبکستان برلاسی دی، ځکه دغه د هرات د ترمیز او د هرات د مزار شریف کوم د خط د ریل خط دی چې هغه عملاً فعاله دی چې دیولسم کاله تر اوسه پورې بدون د کومې ستونزې فعاله او دا ازبکستان ته دغه خطونو په هکله باندې برلاسی ورکوي او ازبکستان نه غواړي چې دغه برلاسی ایران یا ترکمنستان ته په اوسنیو حالاتو کې د لاسه ورکړي. نو په دې خاطر باندې دوی خپل هغه اقتصادي او ترانزیتي اړیکې د طالبانو سره د دې چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي د پیاوړي کولو په حالت کې دي.
تشکر آقای سادات. آقای اتمر، امیدوارم که آقای سادات فرمودن، خب در حال حاضر شمار زیادی از کشورها با خصوص کشورهای منطقه تعامل با طالبان دارند. مثلا اخیرا یک محموله بزرگی از سنگ‌ها از افغانستان و چین از طرف حکومت طالبان به طرف چین صادر شد و همچنان کشورهای منطقه. چند پیش یکی از مقام‌های طالبان ادعا کرد که خب ما برای به رسمیت شناخته شدن ضرورت چندان نداریم، برای اینکه کشورهایی که با ما ضرورت دارن و علاقمند تعامل با ما هستن منامن. آیا طالبان تمایل به شناخته شدن دارن؟ به رسمیت شناخته شدن؟
اصلا طالبان بله. یک خب اما سیاست مدون یک دولت ندارن، بیشتر اینا یک گروه نظامی سیاسی هستند. یعنی من حیث یک تفکر سیاسی ظهور نکردن. از طرف دیگه اگه این روابط ما ببینیم، مثلا ایران با افغانستان یک تجارت به پیمانه بالاتر از 2 میلیارد دلار در سال داره. ایران ناگزیر است که همی روابط داشته باشه، یعنی یک حالت را که دی حکومت طالبا داشته باشه مثلا کشدار مریض که نه طالبا را خفه بسازه بر خود و نه طالبا را قدر فرصت بده که اونا در مسائل منطقوی تصمیم بگیرن یا مداخله بکنن. ترکمنستان همسایه دیگه افغانستان است، اونا به افغانستان یک رقم بزرگ صادرات تیل و گاز دارن، اونا هم مناسباتشان خوب است که دی طالبا، ولی به هیچ معنا نیست، به این معنا نیست که حکومت ترکمنستان اینا را یا به رسمیت شناخته. و به این ترتیب تاجیکستان و ازبکستان صادر کننده یک رقم بزرگ برق است، انرژی برق که سالانه صدها میلیون دلار از این به دست نرن، اونا هم این تعامل هم میخوان که ادامه بتن. طالبان در این حدود اینمی کشورهای همسایه مثلا پاکستان هم می صادرات داره، چین خونه قراردادهای بزرگ را در افغانستان به دست آورده، از خاطر روابطش با طالبا خوب است. طالبا فکر میکنه که تمام سیاست جهانی نمی است، دیگه اگه کس ما را به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه به ما غرض نیست، اینا ما همی روابط داریم. در حالی که اصل سیاست خارجی کشور مردود تنها به کشورهای همسایش نمی باشه، او باید یک اعتبار در جهان داشته باشه، روابطش با جهان برقرار باشه، پالیسی هایش معلوم باشه. ما تا به این روز با گذشت 3 سال یک خطوط اساسی را از این حکومت طالبا ندیدیم و نشنیدیم که بالاخره سیاست از یا چی است. سیاست مداخله گرانه از دیگر کشورها، سیاست عدم مداخله از دیگر کشورها، یا سیاست بی‌طرفی از چی است. و در حالی که باید کشورها مکلف است که اینمی سیاست خود معرفی بکنند یا خطوط اساسی حکومت خود بیان بکنند که هم مردم بشناسند که اینا چی میخواهند، مسیر حرکت از اینا کدام طرف است، و هم دنیایی را بفهمه که اینمی حکومت مسیرش یا طرز تفکرش چی است. متاسفانه ما وقتی که معاون صدر اعظم میگه ما به دنیا غرض نداریم و دنیا که دیما غرض نگیره، این سیاست از ایناست. و شما ببینید این یک گپه که اصلا در امو ترمینالوژی سیاسی سر از این گپ مردم خنده میکنه. امروز ما روابط فرهنگی داریم با همسایه خود، روابط تاریخی داریم با همسایه خود و با منطقه و با جهان، همین قسم روابط سیاسی داریم. ما امروز در مسائل منطقه و جهان باید موضع ما معلوم باشه. ما باید در قبال کشورهای اسلامی کدام پالیسی را داریم، در قبال کشورهای غیر اسلامی چی میکنیم، در قبال کشورهای همسایه خود چی داریم، چی منافع ملی ماست و چی بر ضد منافع ملی ماست. این چیزها باید روشن باشه و واضح باشه که متاسفانه طالبا هنوز در این قسمت یک قدم بر نداشتن و به نظر ما ناکام هستن.
تشکر آقای اطمر.
من که صدای سبتلار شما اطمر سه بیو پختان می تاست راجیز و پختان تاست نکن بیو لن زواب را که بیو صدای سبتلار شو د طالبانو حکومت چې اوس یې څوک په رسمیت هم نه پیژني او د نړۍ هیوادونو طالبان سره په اقتصادي تړونه تړي او په اصطلاح منابع د افغانستان نزی بهر ته او که هغه کانونه دي یا هر څه نور دي، زما پوښتنه مې مشخصا دا وه چې د دغسې قراردادونو تړل د یو مشروع حکومت په نه شتون کې د افغانستان لپاره په راتلونکي کې څه زیانونه پېښولی شي؟
نه، زه داسې فکر کوم چې کوم قراردادونه چې دوی کوي هغه لوی قراردادونه چې هغه ډېر ستر قراردادونه دي، د 200 میلیونه قرارداد دي یا د 1 میلیارد قرارداد دی، دغه قانوني نه دی، ځکه چې اوس د دې د پیسو انتقال په کومه طریقه تاسې کوي، کله چې زموږ بانکونه تر تحریم لاندې، کله چې دغه په دغه سیستم باندې دوی نړیوال نظارت کوي، موږ په کومه طریقه دغه پیسې خپل هیواد ته انتقالولی شو. او دغه هیوادونه په حقیقت کې تاسې یو دیفکتو نظام سره هیڅ نوع قرارداد نشي کولی، دا مخالف
نړیوالو تړونو. ما پوښتنه هم دا وه خو اوس خو یې کوي، مثلا د مس عینک مثال کو ورکو، د جمهوریت په وخت کې د مسایناک پروژه ولی ودریدله، یا هغه خوري نور موارد شامل وو چې مثلا د اورګاډي پټلۍ جوړول دي، د افغانستان د کډرونو په اصلاح روزنه او الته د تاسیساتو جوړول، الته ویل کیږي چې یو تاریخي لوی خار پیدا شوی چې هغه باید یو مسؤون ځای ته په اصلاح انتقال شي یا خوندې کړي، دغه موارد پکې شامل وو. آیا اوس به دا شام په پام کې ونیول شي که نه نیول کیږي؟ نو د مساینک د کان کیندنه او بیا د مصر ایستل به څونه زیان ورسی افغانستان ته؟
اول دغه سی یو پروژه لکه مساینک دا یو ډیر لوی ثقیل یو استخراج دی، دا ډیر تسهیلات او امکانات ته ضرورت لري. د دې اول خو زما باور داسې دی که تیر وخت کې د جمهوریت په وخت کې مو که اوس هم دی دغه بعد د ننه په هیواد کې پروسس شي، که دا د افغانستان نه ویستل کیږي او دغه چې ویستل کیږي د افغانستان نه په کومه لاره وځي، په کوم سړک باندې، په کوم ترانزیت باندې دا وځي، دا ډیر مهمه خبره ده، ځکه دا ټول کاڼي دي، دا ټول فلزات دی او دغه زمونږ اوسني سړکونه د دغه توانمندي نه لري چې دغه فرصت او زمینه دغه انتقال ته مساعد کړي. دا یو مشکل. بل مشکل که دغه پروسس دننه په افغانستان کې نه کیږي، دا بهر کې کیږي، دا افغانانو ته هیڅ ګټه نه لري، دا هیڅ معنا نه لري. حتی په یو پروژه کې چې د کابل نوی ښار دی، په دې کې هغه انجینر سره مصاحبه کوم، ما ولیده په تلویزیون کې، هغه انجینر ویلی چې چینایان خپل کارګران راوستي دي، خپل انجینران راولي دلته، حتی د افغانانو دپاره د مزدورکاري کار هم نه پیدا کیږي، دا مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي. او بله خبره دا ده چې دا په داسې یو قرارداد ورکول کیږي چې هغه هیڅ شفاف نه دی. که څه هم د جمهوریت په وخت کې هم ځینې ستونزې وې، مثلا دا د آبداتو تاریخي یا تاریخي آبداتو مسله وه، باید دې ته هم داسې یو د حل لاره جوړه شي چې هغه تاریخي آبدات ته زیان ونه رسیږي او هغه خوندي شي، یا د هغې ځینه انتقال شي، یا عمل ته دوی خوندي پاتې شي. بل دا چې هلته ډیر د دې استخراج په وخت کې باید انفجارات وشي، او دغه انفجارات کیدای شي چې هغه تاریخي آبداتو ته یا تاریخي آثارو ته صدمه ورسوي. دا ټول هغه مسایل دي چې فنی او تخنیکي ارزونې ته ضرورت لري، او په دغه برخه کې باید د افغانستان حکومت متوجه اوسي. داسې نه شي چې مونږ دغه معدن د عینک چې ورکړی هم پروسس دلته ونه شي، هم زمونږ سړکونه ویجاړ شي په کې، هم زمونږ تاریخي آثار لاړ شي، هم مونږ یو شفافیت نه لرو، هم د پیسو په برخه کې مونږ ته مشکلات پیدا شي. دا یو عالم مشکلات او ستونزې به رامنځته
کړي. دغه ټولې پوښتنې دي چې لا بې ځوابه پاتې دي. د افغانستان د کانو پټرولیم وزارت په خوانن چارواکو چې موږ خبرې کړې د مرکې مو کړې، دغه ویل چې مخکې به چې هر قرارداد دوه هغه به په اصطلاح د وزارت په ویبپاڼه باندې خبرې دوه، نو هر چا کولی شول چې لاړ شي هلته د قرارداد جزئیات وګوري. په هر صورت زو ساده سپ تاسو ته چې په داسې وخت کې چې موږ یې وینو او لیدل کېږي، هم طالبانو کابینه خپل ټول خپل کسانې دي، او ولکه چې په خوانی زیات شپږ کډرونه افغانستان نه وتی د کاغه په هر برخه کې، او په افغانستان کې د کډرونو نشټون یا د مسلکي کسانو نشټون په څومره د اندېخنې وړ مسلې تاسو لپاره چې ځوان خپل میاستي، او به دغه سلو یو هیوادونو سره لکه ازبکستان مون قرارداد تړو او په اصلاح تجارت سره کوو. په دې کې شک نه لرم چې دا تاسو په اړه ده،
ایرشلو کالو کې چې کوم کډرونه وروزل شول، کوم کوم ما گزاره چې تعلیم په برخه کې خصوصا د ځوانانو د بهر لګلو او د نړۍ نه دغه د سکل او د پوهاوی د راوړلو لړۍ په داسې شکل باندې په افغانستان کې بیا په آخر کې صورت ونیو چې ټول هغه کډرونه بیرته د وطن نه ووتل، او پیران په افغانستان کې دي کې لکه څنګه چې موږ وینو تر ډېره حده پورې یو مشخصه ډله چې هغه تر ډېره کچه پورې د مدرسې او د مذهبي زده کړو نه فارغین دي، په ډېرو تخنیکي پوستونو باندې ناست دي. نو دا باغ د افغانستان د طرف نه د خبرو اترو او د دغه قراردادونو د تخنیکي پړاوونو د کیفیت په برخه کې خپل منفي اثر ولري، ځکه چې اوس موږ ملما اتمر سره د اشاره وکړه چې کله چې د دوو هیوادونو په منځ کې لکه د مساینک غونډې او پروژې باندې خبرې اترې کیږي، په دې کې ډېر نور اړخونه دي چې په پام کې نیول کیږي، او د هغې لپاره هغه مشخصه ځانګړې ایکسپرتیز پکار دي. یا متاسفانه موږ اوس ویلی شو چې په افغانستان کې تر ډېرې کچې پورې نه لري.
تشکر آقای سادات از شما. فقط هفت دقیقه، حدود هفت دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای اتمر، روابط طالبان با کشورهای همسایه، روابط تجاری و اقتصادیش، به نظر شما این گونه روابط و گسترش این گونه روابط تا چی حد برای بقای حکومت طالبان مؤثر و مفید است؟
خب این کشورها همسایه ناگزیری دارن و ناگزیریشان همی است که همسایه افغانستان هستن. افغانستان از این فرصت استفاده میکنه، از این روابط استفاده میکنه. البته مشکلات در داخل افغانستان هم زیاد است. ما یک کشور خودکفا نیستیم که تمام ضرورت های خود از داخل کشور خود از امکانات داخلی او را به دست بیاریم. ما مجبور هستیم آرد خود از یک کشور بخواهیم، روغن خود از دیگر کشور بخواهیم، محصولات زراعتی را از دیگر کشور بخواهیم. به این ترتیب تمام تجارت ما یا به اصطلاح روابط ما روی نمی کشور هاست، و این کشور ها هم چون کشورهای آسیای میانه همونطور کشورهای بسیار پیشرفته نیستن که اینا تجارت های بسیار بزرگ و کلان با جهان داشته باشند. شما خود ایران رو ببینین، ایران زیر تحریم هاست، تجارت کرده نمیتونه. یکوانه جایی که اینا تجارت کرده میتونن و افغانستان و مثل افغانستان بعض کشورهای عربی و کشورهای خلیج است. و به این ترتیب شما پاکستان رو ببینین، پاکستان هم امته تجارتی پاکستان در کل دنیا کس نمیخره. یکانه بازار که امته پاکستانی داره و افغانستان است، و اینا نیاز دارن به این که امو روابطه در حد نگاه بکنن که امو افغانستان یکی از بازارهای تجارتی از اینا باشه. و کشورهای آسیای میانه ممتر است. چین مثلا روابطش با افغانستان روی امو تعلقات امو بشری نیست، روی اما فکر به اصطلاح که اما معیارهای جهانی را در نظر بگیرن نیست. چین منافع خود را دنبال میکنه، اون منافعش مسئله اقتصادی خودش است. روی از این منظور چین بیشترین سرمایه گذاری را نسبت به دیگه کشورها در افغانستان چین کرده. اما این را ما نباید فراموش هم کنیم که چین در کشورهایی که سرمایه گذاری کرده اون کشورها را به خاک یکسان کرده، اونا را گداییگر ساخته، اونا از هم فرو پاشیده. دیگه ما زیاد به سرمایه گذاری چین علاقمند نیستم و طالبا هم باید این مسئله را جدی مورد توجه قرار بدن که با
یعنی بالاخره این سرمایه گذاری ها برای بقای طالبان زیاد مفید هم واقع نمیشه به نظر شما برای یک حرف؟
ببینید، برعلاوه که مفید واقع نمیشه، من این فکر میکنم این روابط دوام پیدا کرده نمیتونه، برای که طالبان در مسیری که میرن بالاخره اینمی دوستای خود، اینمی کشورهایی که با اینا در یک حسن نیت هستن که اینا روابط خوب و سیاسی و دیپلماتیک داشته باشند، این هم اینا متضرر می سازند. چون هنوز اینا به او خواستا جواب نگفته. ایغور که مخالف منافع چین است در افغانستان است. جنبش های ترکستان شرقی، تحریک طالبای ازبکستان و انصار الله و مثلا حزب تحریر، این همه کل جنبش های هستند که برای کشورهای آسیای میانه است. و تمام از اینا در افغانستان موجود هستن و مسلح هستن. اینالی اینی تشویش ها تا که رفع نشوه، این روابط به روابط صادقانه و حسنه ارتقا نمی کنند. این روابط تمامش روی تکتیک است و اینا میبینن که چی به نقصشان است و چی به فایدهشان است.
تشکر آقای اتمر.
بله سادات سیب ستاسو غوښتنه څه ده د افغانستان کې د داسې وضعیت یا په اصطلاح د شرایطو کې چې د هر قرارداد چې کیږي یا هر اقتصادي پروژه پلې کیږي ګټه افغانستان ته ورسیږي؟
زما په اند پیلن په افغانستان کې باندې شل میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او تقریبا 90 یا 98 فیصده خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. دا حقیقت د دې څرګندونه دا کوم قراردادونه چې پیلن د طالبانو او د همسایه هیوادونو په منځ کې د دېو پاس کتنه د افغانستان خلکو ته نه رسیږي. نو د زمون د همسایه هیوادونو پلنې په افغانستان کې خلک محوره وي، د دې نه چې حکومت محوره وي، ځکه چې که چېرته دا قراردادونه او دغه کړنې د افغانستان خلکو ته کوم فایده رسېدلی نو دغه فقر به خدای ورکړه نه وی او شرط دې چې د خلکو به بسري بشري مرستو ته اړتیا نه درلوده. دا به بهتره وي سره د دې چې پرې پوهېږم چې دا زمونږ همسایه هېوادونه خپله کارخانه لي کوي، ولې په عین زمان کې باید د دې محور د افغانستان خلک د دې په ځای چې یو ځانګړې ډله وي.
تشکر جناب آقای سادات. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم جناب آقای اتمر و جناب آقای سادات جان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
دیر من نستاس دوارو در حضور نه.
تشکر. با این بود داشته های برنامه روک و راست اسپین خبر امشب که در همین جا به پایان رسید. اما برنامه های رادیو آشنا که در تلویزیون پخش میشه همچنان ادامه دارم. برنامه بعدی ما روایت امروز یا نن وضعیت است که همکار ما آقای سمیع الله جلالزی او را گردانندگی میکنن و همچنان با تعقیب او شما برنامه صدای شما استاسو غاگه میشنوین که برنامه شماست. شما با گرفتن شماره 001-222-980-6820 میتونین مستقیما در برنامه تماس بگیرین، در رابطه با مطلبی که مشخص میشه میتونین صحبت کنین و یا مطالبی را که شما لازم میبینین میتونین رویش صحبت بکنین. در حال تشکر از همراهی شما تا اینجا.
استاسو لمتیار دیر زیاد مننه. تربیه خیلی
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو څخه.
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو که دا امریکا دا پریکرو او پوزی خوزختونو پاده لا پنتگان نا را پورونه.
دا دیدر چنگ دا جوند پا امریکا که دا خبرون و لڑای دا امریکایان و دا جوند کلتوری، تولنیز او اقتصادی ارخون انزوروی او پا امریکا که دا افغانان و دا جوند دوڑه او جور درخیی.
دا افغانستان پا گوانده هیوادونو، اروپا او نوری نڑای که دا افغان کدوالو حال،
امریکا غک دا کرا او هر ارخیزو خبرونو دا سرچینه پتوگه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو